آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرورې ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر اوریدونکو په خپلو کلیو باندو او لسوالیو کې د برېښنایي تذکرو د دفترونو د پرانیستو غوښتنه کړې یو شمیر نورو هغه افغانانو چې له ګاونډیو پاکستان او ایران نه افغانستان ته راستانه شوي یا هم ډیپورت شوي دي غوښتنه کړې چې د دوی لاسنیوي دي وشي او وایي له کله چې افغانستان ته راغلي هیڅ چا یې پوښتنه نه ده کړې نور پیغامونه هم لرو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یا د خبرونې په وروستیو شیبو کې د ورکوښو ځانو د لټ پروګرام برخه هم مه هیروي پایل ستاسو په پیغامونو کې
السلام علیکم زه نشنه اوریدونکو هم نزاتی رادیو او زه له تاسو څخه لمه دا وختنه ده وګاله پاکستان څخه د پورسوي تر وسپوي له موږ سره هیڅ ډول همکاري نه ده سي تر نړیوالو چارواکو پورې د موږ غوړ سوي والسلام په احترام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نما دا پیغام تر ازادي رادیو پوری ورسي زه د غزنی دی ولایت دی اکټي ولسوالي څخه تاسو ته پیغام پریدم یلو کو باید ستاسو د دې پیغام در سره خبر کړم موږ له پاکستان څخه مهاجر راغلي تر اوسه پورې له موږ څخه هیڅ ډول همکاري نه ده سوې د تاسو څخه وختنه د دې موږ باید سي د موږ دا پیغام تر ټولو چارواکو پورې ورسوي او د موسره ایس ډول همکاري تر اوسه پورې نه ده سوې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم د آزاد راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم خو د یو سر جوړه خوشاله به نو افغانو نه پکتیکانه دلته ورور کوم پیر پیر خنای د سکریس ته د ډیر خلک لري پرتو سیمو کې د نو مرکز ته رسیدګ نشي کولای نو شهر کوم د یلا د صدا دفتر نه دا کوم د تذکرو کوم دفتر نه ستاول سوالو ته انتقال کی ډیر پرتیسمه د لولو مرکز لري د مرکز ټول رسیدګی نشي کولای یو څو یې سوري ورسیم په یو ورځ په دوه ورځې کې کار نه خلاصيږي نو ډیر غریبان په ټولو کې شپې ورته کوي مصرف پی راځي اولاد وکړي د دفترونه ول سوالو یې تم راسي ځکه ټول خو رسیدګی ورک مرکز ته نشي کولای په خلک لري پرتیسمه کې پراته دي اولاد یې چارواکي ته وته پام وکړي په خاص توګه د خیر کوټ ول سوالو ته سی باید دفتر راسه تاکسی آقا تاول سوال در دیر کلی پراته دیورتا نو طول آخو مرکز ترسیده کنیسی کوالای حال تا بیا پی آورس که کار خلاصی گیم نه
اسلام علیکم سال دیورو را بخیر جوری تکلا تازه که خوریم ستلی مزی که ولوریم ستلی مزی پدار ربیو که تیتیج کار کهی محترمونو زده گیزو دول سوالی سپر وزگان دولایت خبر کهو ما دا زموږ تذکری چې د چوار سوینې د تیار شوی زر افغانۍ دوه زر افغانۍ غواړي د مسلمانانو سره د مسلمانانو شکي درې ورځې په لږ ګرځولي څلور ورځې په لږ ګرځولي د یوې سړي نوم غلط یا چپای یا د پلار نوم چپای یا هکس دي دغه سوی بالله خو دغه مجاهدین چې دی ورور زفر په غواړي بالله خلک ډېر ستړي کړی دي
السلام علیکم محمد نظر شمشادم دا فراوله د بکوادول سوالینه دا زادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم دا وبو دا ساتنې د فارا باید مش په هر برخه کې کار وکړو که څومره لاسته راځي کډیر راځي کم بندونه چې تړل کیږي هغه د بارانو د فارا نسلابو د فارا په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډیر خوندور کټنه دویم موږ چې په هر برخه کې کو به ان تر دې حد چې په اداسې کې وګو مصرفو له بد کمی وګو مصرف کو خو ټول افغانان څخه د هله کو د ټول خپل دولت څخه د هله کو چې د ټول مخ کې دی اول د وبو بندونه وتړې ځکه چې افغانستان د وبو د خوچ دی ډیر کمزوري سوی دی ډیر اکثر اطرافي سیمو کې وبا ان تر سل متر مخته سوی دی ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی. کوم مځکه چې اوبه نه وي هغه مځکه خلک څه کوي؟ په هغې باندې نه زراعت شین کېدلی شي نه انسان ژوند کولی شي. نو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مومل سره د ازادي راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي.
سلام د ډبلیو پی و انجنیرانو مشرانو ته سلام وایي. د میاګان د بغلان د ولسوالۍ د میاګان د کلي څخه نن د یکشنبه ورځ موږ د خپل اواز پورته کوو و د مشرانو ته د ډبلیو پی و مشرانو انجنیرانو ته چې موږ ته هیڅ شی نه رسیږي. کولای شي چې هات راشي پر مسجد کښېني که یو درې یا څلور کسه مشران خپل پر سر هیڅ چا نه دي مشران کړي او خپل پر سر مشرتابه ږغوي. یو څوک ټلیفون لري هغه ته رسیږي چې نه لري په پټه خبرې ورسره وکړي. انجینر راج په کوټه کې کښېني هلته خپل قریبان ولیکي بالا بس هغه انجینران پر هغه وس و د کچکبرو په خوله یې لیکي بالا خلاص بس روان دي بالا هیڅ
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د کلی سره تاسو ته پیغام پرېږدم. موږ هغه تېر میاشت هم تاسو ته پیغامونه وکړه نشر کړي مو نه دي. دغه موږ د مایګان کې یو کلینیک ته دا کلینیک کې اته کارکونکي دي دا رضاکاران بولي د دغه کلي دي. دغه کلینیک ته چې هر شی راځي هر شی تقسیمېږي پر د هغو رضاکارانو باندې. بل یا خوار و غریب و یا یو داسې اړمن کس ته هیڅ شی نه رسېږي. موږ دا غوښتنه ده چې دغه کارکوونکي بدل کړي یا کلینیک پر مخ وتړي. کلینیک ستا ګټه نشته. موږ د ازادۍ راډیو څخه نه دا خواهش لرو چې دغه زموږ پیغامونه نشر کړي. که د کلینیک په دغه غواړي هغه د رضاکاران نومان غواړي امیر در استوم. که نه یې دغه رضاکاران ایحات راشي پر وګرځي هغه دوی یو سیرلی ورته حلال کړي هغه په کوټه کې وخوري زله یو شی هم ورکړي هغه پر هغه مخځي نه د چا فریاد اوري نه د چا غوښتنو ته جواب وایي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي جوړه خوشحاله بی. افغان نه پکتیکا نه وروره. موږ دا مشکلات لرو دا ستونزه ډېره ده. نن سبا شی ډېر ګران ده. نرخونه نه کنټرولېږي. د وظیفه د حکومت داسې باید نرخونه کنټرول کړي. بیخي شی قیامته ده. په خاصه توګه بیا دوا ډېره قیامته ده چې کمه پرچه یا کمه نسخه ډاکترانو کې دي. 1000 افغانۍ 1500 2000 افغانۍ دوا لیکي سه کمه نسخه یي. نو خدای دې وکړي چارواکي دې ته پام وکړي او دا دوا کنټرول کې دوا نرخونه بې کیفیته دوا بند کړي. کیفیت هم دوره ښه نه وي. که څه هم ګران وي خو سیا کیفیت برابر وي او یو اغېز یې په مریض کولی. بیا هم مشکل نه و خو کیفیت هم نه لري او ګران هم وي. نو دا ستونزې سره ډېر خلک مخامخ دي.
سلامونه او نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته په دې لاین چې جوړ روغ بایس. زه د کندهار ولایت څخه دغه یو پیغام تاسو ته پرېږدم چې په کندهار ولایت کې د کورونو کرایې چې دي ډېرې لوړې شوي دي د پخوا په پرتله باندې. پخوا د یو کور کرایه چې وه 4000 افغانۍ موږ ورکوله. اوس د هغه کور کرایه موږ 10000 افغانۍ ورکوو. په داسې حال کې چې هغه وخت کې زموږ معاش 10000 افغانۍ وو اوس هم زموږ معاش 10000 افغانۍ دی. نو د حکومت څخه مو هیله دا ده چې دا زموږ خبرې در حکومته پورې ورسوي او دا زموږ غږ واوري. په دې هیله یو چې اوس زموږ 10000 افغانۍ معاش دی. 10000 افغانۍ مو د کور کرایه ده. نو بس دا پیغام مننه.
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم. بعد زاجی عبدالظاهر زوري د نیمروز د ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه کیم. عرض می دادی چې دغه زموږ افغانان چې ایران ته په پاسپورت ځي قانوني ویزه کوي او د دو میاشتو لپاره 3000 افغانۍ د ایران کنسولګری اخلي، او هلته د ایران پولیس ګیروي او بې عزته کوي، او پاسپورټ یې چیري او ردی مرزوي. آیا زموږ د امارت واکداران ولې څه نه وایي؟ دا د بدبخت ملت غم ولې نه خوري؟ والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زخر سلامونه د آزادې رادیو کارکونکو ته وایم. افسوس او صد افسوس چې زموږ پاسپورټ په دنیا کې بیا د ټولو بدترین پاسپورټ شو. موږ انسانان نه یو، موږ مخلوق د الله نه یو، په موږ باندې ولې دنیا رحم نه کوي؟ ولې په موږ خپل مشران نه رحمېږي؟ دا سال دی د ټولې دنیا د مسلمانانو نه په هر شي کې الحمد لله په مسلمانۍ کې، په غیرت کې، په پښتو کې، په هر شي کې تکړه یو. او د کویت او د سعودي او د امارات او د قطر او د واړو واړو ملکونه چې عوام یې خوشحاله، خلک یې خوشحاله، موږ در په در او خاورې په سر نه خدا وکړه ته وګوره افغانستان مشرانو در او بریا سره کښېنې، او د وطن او د دې وطن د خلکو د هوساینې دپاره یو ښایسته طریقه جوړه کړي، او د ژوند طریقه ښایسته، د مانځه او د اسه او د جوماتونو هم جوړه کړي. الحمدلله مسلمانان یو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا پیغام بچی نشر.
سلامونه نیکی هلی احترامات د آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته. زما پیغام خو په دې باره کې وو چې د هیواد د زده کوونکو روحی باید ورچت شي، روحی باید هله ورچت شي چې زموږ د هیواد د پوهنتون نه فارغ شو زده کوونکو ته وظیفې په لاس ورکړل شي، د هغوی سره همکاری وشي، او هغه زده کوونکي چې پیلن مکتبونو کې دي او یا کوشش کوي چې د هیواد څخه بهر ووځي، دوی ته باید داسې د کار زمینه برابر شي چې خپل ورځني ژوند کې نیمه ورځ کار، نیمه ورځ ورسره مکتب وي، چې خپل بوج خپله پر ځان واخلي. نو زموږ له موجوده حکومت څخه هم همدا هیله ده چې داسې یو کار ورته برابر کړي، د مکتب تر څنګ یا داسې یو څه دو وکړي چې زموږ زده کوونکي، زموږ ځوانان، زموږ راتلونکی نسل، هغه چې زموږ آینده را جوړوي، د ایران او د ترکیې د مرزونو ښکار نشي، چې د هغوی دغه ځواني چې ده، دغه انرژي چې ده، په غلطو لارو اسراف نشي. نو د دې پوښتنه به الله هم کوي، ځکه چې انسان خو دا خو راهیت دی، او راهیت چې چا په لاس وکړل شي، دوی شپون د رمې حیثیت لري، کوم اسې چې شپون روان هماغه سی بربس رمه هم روانه وي. نو له موجوده حکومت څخه مو هیله هم داده چې کارونه پیدا کړي، هغه زده کوونکي چې پوهنتونه فارغ شوي هغوی ته کارونه او وظیفې ورکړي، تر څو پورې د مکتب زده کوونکو ته روحیه ورکړل شي چې کارونه ولا شته دي، مکتب وایي دوی څه په خاطر یې وایي. نو په همدې خاطر اوس مهال که چېرې دا حالات همداسې دوام وکړي، خو خپله پیلن په 12 صنف کې یم، او نو که چېرې له دې فارغ شوم د خیره بیا به زم ګورم، ځکه که دا حالات روان و زه نه شم پاتې کېدلی، زه به هم له افغانستانه وځم. او دوی ملامت نه دي، څوک چې له هېواده بهر وځي له مستۍ نه ځي، ځینې شته له مجبوریت، ځینې شته بیا د پیسو حرص وي. نو پیغام ډېر نه اوږدوم، هیله ده چې ښه وخت ولرئ.
سلامونه نیکی هیله دې ورسیږي ټولو ته. زړه هم ډېر څه غواړي خو نه شو ویلی، د حالاتو سره سم سړی خفه شي، جنو په تعلیم بل رقم سړی خفه شي، فرمانونه یې نړیږي او رژیږي، آینده باندې هم سړی خفه شي، په ژړا ما زړګي کور ته ستنېږي، بس په دغه لوی ماتم سړی خفه شي، مونږ نور هم وروسته پاتې له نړۍ، په دې ستونزه په دې دم سړی خفه شي. لوزیه خدای دې خیر کوي لا نور، لوزیه خدای دې خیر کوي لا نور، په دې کار نو څنګه کم سړی خفه شي.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو آزادي رادیو ته راستولي وو، موږ هم واوریدل، خبره مو کړل، په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو او مسؤلانو تر غوږونو ورسېدلی وي، او هغه کومې سپارښتنې مو چې درلودې، کومې غوښتنې او شکایتونه مو چې درلودل، په هغو باندې غور وکړي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ور رسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 25 500.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه او د خبرونې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ریډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. هیله منم چې ټولو برات روغ جوړ خوښ خوشاله کوسم. چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي نو زما دا پیغام په شینه شرکی مژ یو دوست ورک دی در لسکاله څوار لسکاله عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري د خپل زما ژغه ورز ما سره په دغه شمیره باندې یا اړیکې ټینګ کې او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0 0 0 2 5 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غږ پیغام شریک کی او یادی تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلی موږ هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر روشان سره ستاسو د هیله لرم چې دا زما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران وروره سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبرېږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبرېږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل سوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کوم نشانه وایې ده. موږ تاسو پیغام خبر کړ، خو به تر به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خو زه صدا ولید هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما یو ورور دی، یو کال کېږي د کور نه درک سوی دی چې وته دی، بیا هیڅ معلومات نشته. او د هغه وخت موږ کور مرجع ولسوالۍ کړی، د مرجع ولسوالۍ سره تللی دی. یار یو که په دغه معلومات لري په دغه شمال موږ سره زنګ ووهي. 0 2 4 9 8 0 4 1. د دنوم اسنن د سنا جان د مرخل محمد ورته ول د صدا ول دی، او د محمد ول دی ور دی د جنان اکازي دی.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نبیولا زابلای له زابل ولایت غنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو رک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت غنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکو موهيب الله د عبدالوکیل کاکا زوی. تقریبا 15 دیرس کال عمر لري. لس کال مخکې ل خپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لوري خوځیدلې، خو په قچیا کې لار کې ل خپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو، او له هغه ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قط لري، تور غنم رنگی ځوان د 15 دیرس کال عمر لري. کی هر څوک په اړه معلومات لري لطفاً مهرباني دی وکړي له موږ سره دی په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي، تر څو د لغمجنې کورنۍ سره د معلومات شریکو او د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 15 80 16 80. تکرار 0 58 15 80 16 80. نبی الله زابلی د محیب الله زابلی په لټه.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونه کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتس اپ لیک ته راغلی استاسې میشنه اوریدونکو عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه. روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې نادر کسوي دی. نو کچیر خان محمد ما ژغ پخپل اوري یا یو بل ملګری د په حق باندې معلومات لري، د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغه نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی اتصالات 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4
0 1 2 9 0 4 او افغان بیسم شمیره ده 0 1 0 5 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 1 0 5 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ہزادی رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیک هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاقی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاری ز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام یم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي. د 15 کالو دی 2 کاله کیږي چې د هلمند ولایت د کاری ز سیم څخه نادر کسه وې دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیره پښیشانه ده او کورنۍ ډیره خوابه ده، ځکه ماشومان تر شا پاته سوی دي. نو نه د مړه او نه د ژوندې درک ورته ستام. نو یله کوم چې ما اخلاقی دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 1 0 5 0 9 1 5 2 ځل به هم شمیره درته وایم. 0 1 0 5 0 9 1 5 2. نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقی هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او قدرمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 14 کلن عمر یې د ولسو کالو دی او د کاری محمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایستاخون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي.
نو دا د ورک پاړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو کچیرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 0 1 1 2 3 8 0 9، یعنی 0 1 0 1 1 2 8 1 9. پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت، ښه چارې، خدای په امان. السلام علیکم.
څنګه وشه؟ په خیر جوړ یاله. 2 ساعته جوړ وسه د نفر چې دی د 14 میاشت کېږي چې ورک دی. نوم یې میروالی دی. د پلار نوم یې عبدالوهاب دی. د نیکه نوم یې لحمحمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د 14 میاشت کېږي چې نادرکه دی. که هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي. 0 1 0 3 2 1 1.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر درېیم ورځ ولاړې غورغورید. د غزنې دغه یو ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هیڅ معلومات نه کېږي. دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بل کوچنی زوی لرم، نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 9 2 8 8 4 4 1 0. شمیره بیا تکراروم. 0 0 9 2 8 8 1-800-799-0.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژم چې د بلخ ولایت او د ادارے په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې و اعظم ام سیمپی وو د دوه درې کار کې چې د شمیرې را څخه د سخت څخه وتلی د سیم کارت څخه نو دغه اله لرمه چې دی کچیر دوی زما خپل ژغ اوري او حسن عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره دغه شمیرې د ازادي د رادیو د لاري نو دوی ز خپل شمیره پیژمه کچیر دوی یا بل څوک نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام واوري نو لطف وکړي او زما سره تماس ونیسي او ز خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې څه څه شلوخ منو د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو سوار نشر کې نو شمیره د ته اعلانوم 0-3015-8040. نو خدای دې وکړي چې دا پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو رسات وخت ننې سمه. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکلا مخ کې وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې نو کچه ته معلومات یې په دغه شمیره باندې را سره اړیکه ونیسي. 0-3015-8089. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دی، په قوم زاره دی، مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی و. بس دغه وخت نه موږ سره شوی وای چې موږ خپل کور ته زه نه ځم بیرته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ورکسو عزیزانو او کارکونکو اوریدونکو څنګه اس جوړ اس په خیر اس تایه روشان. تاته مې یو ځانګړی سلام کوم. احمد کنداری خبره کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالۍ سره. زموږ د کاکا زوی ورکسو دی چې د 30 کلو دی. نو تقریبا د لس کاله کیږي دی. د 30 کلو د 20 کلو پر شاوخوا دی. تقریبا د لس 12 کاله کیږي چې خپل کور نه ترکه سوی دی. د کندهار د باغ پل ولسوالۍ باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوی دی. د خپل کور سره تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دا پیغام تاسو ته پریښوي. هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره دی په دغه تلیفوني شمیرو تماس ونیسي. 0-3015-8-1 سلام د 0-3-9-2-3-1-9-3-0-9-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپلو همکارانو طاهر روخان او اجمل انڅخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې.
نیمی دیری اولی آزادی ملما.
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شوو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونسی. د جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکي اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستې د دې مرکې لپاره. لومړی پښتنه خو مې دا ده چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیډا لکه څنګه چې تاسو ویلې یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع، یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي، د هغې د منع لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوینسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسی، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې، په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوی حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متعهد شو، او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې دغه په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي مادي راغلي وي چې هغه تر ډیر حد پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو، د درې کال را په دی خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبان دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحې وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه، ګرچې چې دیو اوس پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیض آمیزه رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه، دیو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی، او په عین زمان کې چې سیاسي دی، د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغلته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغې شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
اغلی اورزل، لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه، د افغانستان د خوا څخه دغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوې سو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې حکومتونه څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړي وي چې ورته غاړه کشیږدي یا درناوی وکړي، او خو بلې خوا ته بیا د طالبان حکومت شای ووای چې موږ دغه هیڅ منونه. ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
د تاسو ټکی یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي چې خپل ملاحظات لري او سره دا غیر دایمنلې. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسی، هغه په دې معنی باندې دی چې دیو د هغې په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوینسیون نه منو، ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د همدغې سیډا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2002 کال په جریان کې. او هغه ملل متحد ته مړه کړو هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دی خو خامخا د غی طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاری چې موږ دغه سی بازي اقدامات د خوځو په برخه کې او د دې معنی تبیز په برخه کې کړی دی، لیکن د غی په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی هغه نشي کولای چې دغه سی قوانینونه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري د ځی باسي مملکتونو هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دی، در بس وی دا کنوانسیون نه مونږ زکاو او نه منو چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی. نو دا وی په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او دا غي په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیا وي بیا هغه دغه شادو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم د نسوک هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري
بله د حساب ورکولو په برخه کې که پښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمنی او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون لمخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلاجانې د راپور لمخې طالبانو د دې شکایت د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو خو درې میاشتې تیرې سوې دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر سلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا چې طالبان وغواړي یا نه غواړي دا محکمه به تر سره کیږي، هغه خو اوس دا د داخلي امورو کې مداخله یا نه پیغام دی بالکل رد کړي چې موږ دغه څه چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیڅ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي، یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې د چاغیم پوه شوې دي چې دغه د دې چلند چې دی ډیر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوې دي او نړیوال ټولنه خپل هغه جديت په دغه برخه کې خودلې دي. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل تر سره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاګل شي، د هاګ محکمې ته راوکاګل شي، دغه سرحد پورې کې خبر ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي، په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په نورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه سی او غوښتنه شوې ده، خو د طبي نړیوال ټولنه او مشرتابه سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر سوچ یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړی دا د سټایل ورته لیکن ضرورت دی ته چې د نړۍ ټول مملکتونه خاص تور باندې اسلامي مملکتونه هم د دې سره لاس یو کی ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دی هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شینو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمه ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکی قشر نه بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او ورزلاجانی د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې د غشکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په شنیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي خو که اړین پړاونه یې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه ورې دوغښتنه وکړي. پښتنه دغه د چي اېله طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي ستاسو معلومات سوایي
رسمی تماسونه خو فکر نه کوم چې تر اوسه پیل شوی وي کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه مونږ اوریدل دي اکسل عملی اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل د خپل کانفرنسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی هغه ته دی دغه باسونه کړی دی او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلې دي. نو دا خو د دې وغه اکسل عملی اقدامات دي نو دا څه د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاونه لري او اوس مونږ تقریبا د ابتدایي مرحله نه دویمه مرحله ته د داخلیدو په جریان کې ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضي او قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید د تصمیم نهایی شي پس دا غینه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ترازی دا د چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او دغه ویری په طالبانو کې خبر شوې ده چې کېدای شي د دې خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید د سیم کاریګانی یا د سیو کارونه تر سره کې چې دی ته په استلای او خطر مواجه شي دغه سی یو ګنګوسې او اوازی او ردل کیږي لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې با شروع شي ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص تور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي نو بیا طالبان د خبرې ته نه افغاني ځواب لري نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راول شي یا کنه راځي نو دیو دی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
کله د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅ کله خپل اهداف ته ونه رسیږي که څه هم چې دی وایي چې زمونږ په سیستم کې تغیرات راغلي یا بل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅ کله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي دا یو سیستماتیک ډول باندې یو تبعیض او داسې او تاریخوال دی چې د دې جواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې د نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دی خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي. خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې کومګه وګورو، د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغییرات راوړي، او که تغییرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغییر سره مخامخ شي.
ښه اورزلا جان، ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت وکړو. سلامات اوسئ.
ان شاء الله، مننه تاسو له هڅې. آزادۍ رادیو.
Yeah. مدام سترگو سترگو کی غڑی کی جانا مدام سترگو سترگو کی غڑی کی جانا نن رات بیا ریا دی کی جانا نن رات بیا ریا دی کی جانا مدام سترگو سترگو کی غڑی کی جانا مدام سترگو سترگو کی غڑی کی جانا نن رات بیا ریا دی کی جانا نن رات بیا ریا دی کی جانا مدام سترگو سترگو کی غڑی کی جانا مدام سترگو سترگو کی غڑی کی جانا مدام سترگو سترگو کی غڑی